په افغانستان کې ماسپښین دوه بجې شو. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستي راپور کې ویل شوي چې د داعش په لیکو کې د افغانانو استخدام د پام وړ و چې اکثره له دغو افغانانو په عملیاتو کې کار اخیستل شوی دی. نړیوال سولې او امنیت ته د داعش لخوا د اورپیخ ګواښ او له دې ګواښ سره د مبارزې په برخه کې له غړو هیوادونو د ملګرو ملتونو د ملاتړ د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په دغه اتلسم راپور کې چې د جنوري میاشتې په 1 چمتو شوی او په دې وروستیو کې خبر شوی ویل شوي چې په افغانستان او عراق کې د اسلامي دولت ډلې داعش او د دې ډلې د سان څنګه لخوا د بریدونو کمښت احتمالا د طالبانو لخوا د تروریزم ضد هڅو او هم د دې ډلې د مشر لخوا په ستراتیژي کې د بدلون زیږندوي. په راپور کې غړو هیوادونو په افغانستان منځنۍ ختیځ او افریقا کې د وسلو د پراختیا په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې او یو شمېر غړو هیوادونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د وسلو له زیرمو وسلې انتقالې. دوی همدارنګ ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی یا ټي ټي پی څخه دا ډول وسلې ترلاسه کړې یا هم د ترلاسه کولو هڅه کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د غراپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو له دې مخکې ویلو چې هغه وسلې چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې دي له دوی سره خوندي دي او هیڅ یوې ډلې ته نه دي ورکړل شوي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي له افغانستان سره د بهرنیو مرستو زیخت کمښت د دې هیواد د عامو روغتیايي خدمتونو سیستم خورا ډیر اغیزمن کړی چې خوارځواکي او د طبي ناکافي خدمتونو له امله رامنځته کیدونکي ناروغۍ لا پسې زیاتې کړې دي. هیومن رایټس واچ په یو نوي راپور کې نن دوشنبه خبر کړی دغه راز ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي مخه نیولې چې دې کار روغتیايي خدمتونو ته د میلیونونو افغانانو د لاسرسي حق له خطر سره مخامخ کړی دی. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دوه سره سم چې بهرنۍ مرستې بندې شوې دي د هیواد په میلیونونو خلک له فقر او لوږې سره مخ کړي دي. پر واکمنو طالبانو لګول شوې بندیزونه د بانکونو له لارې د پیسو پر لیږد بندیز او په بهر کې د افغانستان د اثارو د میلیاردونو زیرمو کنګل کېدو نړیوالو بنسټونو او هغو بهرنیو پیسو ته چې د متحدو ایالتونو او ناتو ځواکونو له وتلو مخکې د هیواد په مرستو مدقي اقتصاد ملاتړ کاوه لاسرسی بند کړی دی. د امریکا د ګوانتنامو له زندان څخه خوشې شوي دوه افغان بندیان چې یوه موده په عمان کې تر څارنې لاندې و نن کابل ته ورسېدل. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون نن دا خبر ورکړ. له دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي وو چې ملا عبدالظاهر صابر او عبدالکریم چې اووه کاله مخکې د ګوانتنامو له زندانه خوشې شوي او عمان ته استول شوي وو د دوی د حکومت د هڅو په نتیجه کې پرې د سفر کولو محدودیت او څارنه لرې شوي او ډېر ژر به وطن ته راستانشي. اسرائیل د غزې په رافه سرحدي ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې دوه برنته شوي اسرائیلیان آزاد کړل. د غزې په جنوب کې پر دې ښار د اسرائیل لخوا نن دوشنبه وختي د هوایي عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییزو روغتیايي چارواکو د ودې شو کسانو د وژل کېدو او پلسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د اسرائیل پوځ وویل چې په رافه کې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو د دې هیواد د شنبت امنیتي خدمتونو او د ځانګړو پولیسو د جزوتام لخوا د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 60 کلن فرناندو سیمون مارمن او 70 کلن لویس هیر آزاد شوی. د پاوز پوینا دغه دواړه سړیان د سخت دریځ حماس ډلې لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله پیژني د اکتوبر په 1 د برید په محل برمته شوی وو.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. په 2020 کال کې د شوی یوې سروې لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 3000 کسان په سرطان اخته کیږي او لدې ډلې 14000 یې مړ کیږي. په افغانستان کې د سرطان د وضعیت تازه یو سروې په 13 کلونو کې نه ده شوی. سرطان څنګه رامنځته کیږي او اصلي لاملونه یې څه دي؟ کوم ډول سرطانونه وژونکي او کوم یې د درملنې وړ دي؟ په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې چې همدا شیبه پر رادیو سربیره زموږ پر فیسبوک پاڼه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي، پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او دوه درانه میلمانه د بحث ته دعوت شوې دي. د کابل طبي پوهنتون د سرطانی امراضو په مرکز کې د سرطان د ناروغي د جراحي ډاکټر محمد امین یمال او د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق. ښاغلی شفیق به د خبرونې په دوهمه نیمایي کې را سره ملګری شي او اوس به بحث لري خاغلی ډاکټر یمال سره مخ ته وړو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ راوهئ. د تماس شمیره درته اعلانوم، د تماس لاندې شمیرې چې زه درته وایم نړیوال شمیرې دي، لګښت پر راځي. تاسو یوازې ورته لاندې زنګ یا مسکال وکئ، موږ به در بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دغه شمیرې دي 00 420 112 15 01 01. بل نړیواله شمیره ده 00 420 112 15 01. اوریدونکو کولای شئ چې پر پښتو فیسبوک پاڼه هم چې موږ د موضوع حل ته لیکلې ده خپل نظر او پوښتنه راته پرېږدئ. ورزو بحث پیلوو. ډاکټر صاحب یمال، ستړي مشي په دهیل چې خاورزمو تیر کړی وي سرطان په فایل کې، څنګه تعریفولای شو او د تشخیص او موندنې امکانات په افغانستان کې څومره دي؟
مننه لدی صاحب، سلامونه تاسو تاسو همکارانو ته او ټول اوریدونکو ته.
مهرباني، ما دا پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب چې سرطان څنګه تعریفولای شو، اول د ناروغي ته سرطان وایي، ولې په سرطان مشهوره ده؟
مننه لدی صاحب، سرطان مو مجموع داسې تعریفو په ساده ډول چې د په بدن کې د حجراتو غیر نورمال نمو او د کنټرول نه بیرون نمو ته سرطان وایي. او د سرطان لاملونه پوښتنه تاسو وکړه، د سرطان لاملونه مختلف لاملونه کېدای شي. محیطي عاملونه دي، جنټیکي یا فاميلي عاملونه دي، او د انسان لایف سټایل موډیفیکیشن ورته وایي، یا ژوند په چټک سم ترې وی غواړم. عاملونه موږ فاميلي عاملونه معمولا سرطان ملایي چې چا په فاميلي کې سرطاني امراض پېټوي لکه په نیکونو کې او نږدې فاميلي افرادو کې، دا مهم فاکتورونه دي بعض سرطانونه خاص دي سره اړیکه لري. او په دوهم قدم کې محیطي عوامل دي چې په هغه کې ګرد او غبار، شعاع، همداسې د انسان په خاص کوم خاص د انسان باندې چې د خاص تعلق لري، هغه لکه موږ وایو چې لکه نسوار، سیګرټ، هغه خلک چې لوړ غذایي رژیمونه خوري یا فاسټ فوډ ورته وایو چې ښه غذایي رژیمونه دي، ډېر پخه شي وي. او په افغانستان کې ټول نه مهم چې دي خلک چې زموږ په شمالي علاقو کې ژوند کوي، یا ساحو کې خصوصا دوی د لاندې غوښې خوري، هغه باندې مالګې اچي، چې دا ټول نه زیات د سرطان خطر فکټور زیاتوي. او متاسفانه زموږ د مری یا د معدې سرطان زیات عوامل او زیات مریضان چې دي هغه د شمالي علاقو دي، یخو لکه خلک معمولا د تخار او د بدخشان خلک دغه اوسیدونکي په دې مرضی مبتلا کیږي. موږ چې چا نه پوښتنه کوو، معمولا دوی لاندې غوښه استفاده کوي او د مالګې نه زیات استفاده کوي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. کور ودان دغه عوامل باندې به وروسته لګ نور هم تم شو. په افغانستان کې کوم ډول سرطان ډیر عام دی ډاکټر صاحب؟ ځکه ستاسو سره کار ور سره دی، له ناروغانو سره، د معدې سرطان، د ځیګر سرطان، که هم د وینې سرطان، یعنی د سرطانونو کوم ډول په افغانستان کې نظر نور ته ډیر عام دی اوله؟
او معمولا په نارینه وو کې خاص سرطانونه دي چې هغه ډیر عام دي. په نارینه وو کې لکه پروستات سرطان دی، د مری سرطان په نارینه وو کې عام دی، د معدې سرطان په نارینه وو کې عام دی. او کوم خاص سرطان چې په خزو کې عام دی، هغه د سی بی سرطان دی، یا موږ ورته په ساده اصطلاح تای وای د تی سرطان زیات دی، او همداسې د رحم او د تخمدان سرطانونه په خزو کې زیات دي. او بیا نور سرطانونه چې دي، معمولا د کولمو سرطانونه یا د داسې د پښتورګو سرطانونه، دا په خاص جنټیکي عوامل پورې او د انسان د ژوند په تغیراتو پورې یا زندگی پورې اړه لري زیات.
بله، او ډاکټر صاحب
معمولا
او مهرباني
bale
مهرباني دوام ورکړه ډاکټر صاحب.
په افغانستان کې کومو د دوه جنسي عوامل نو او باسونو معمولا په افغانستان کې زیات سرطانونه چې د مری سرطان دی او د معدې سرطان زیات.
ښه، ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور ودان اوریدونکو ته نوبات ورکوي. یو اوریدونکو استډیو سره وصل شوی دی، د دوی سره به خبري وکړو، بیا به بحث مخته وړو. ستړي مشي ازادي رادیو نه رښتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خیر و سید، په احترام په احترام سره قائل یو ډاکټر صاحب، د خلیداس والو
مهرباني.
چې آیا چې آیا د سنې سرطان په کومو حالاتو کې د تداوی وړ ده، او په کومو حالاتو کې بیا به له تداوی څخه وځي؟ څنګه چې زنانه وته د سنې سرطان زیات لایق ده؟ دغه په کوم حال کې د درملنې وړ ده او په کوم حال کې د درملنې له وړه وي.
خطا کوم ځای نه اړیکه نیولې که ځان راته و معرفي کوي او آیا خدای مکړه کوم ناروغ به په کور کې نه لري تاسو؟
د سنې یو غوټه لرو.
اوره مو ښه
چې دا دا یو لري د دواو په ذریعہ له منځه تللی وي او بیا بیا را پیدا شوی وي.
او تاسو کوم ځای نه اړیکه نیول د افغانستان له کوم ځای نه؟
رمضان د غزنی د ولایت
خانوی ولسوالۍ نه. مننه کور ودان سلامت او صحیح پښتنه مو دلته یاداشت ولا ډاکټر صاحب ورسته ورته ځواب وایي. بل اوریدونکو دی د اوریدونکو ته نوبات ورکړ. سړی مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. و ډیره مننه مهرباني وکړئ محمد نبی له بغلانه.
او خوشاله وسی البته ما خو خوشاله و لودین سه محترمه دغه باندې وختو کې موږ تاسو سره تامه نه غږیږو. دغه زموږ یو دوست وسره د بطن یراته وړه ده یعنی تقریبا لودین سه دغه پښتور کې وینه کوي. نو دا ما ډاکټر سره سوال وکړ دغه دا کینسر مرض کې نه راځي یعنی سرطان کې باندې راځي یعنی د پښتور کې یعنی د کومې چې بیا سمیاس باندې نور وینه ځان ته اخري تقریبا وینه کمی کې د بدن. نو دا هم زما سوال لودین سه محترمه چې دا هم دا کینسر کې راځي کنه په دا سرطان باغ باندې. نو دا سوال
دا خو تلسمیا ناروغي نه وي محمد نبی ورور. دغه کوم ناروغ چې تاسو یادوي چې وینه کموي او میاس په میاس وینه اخلي دا خو تلسمیا باندې اخته نه وي؟
ا دغه فکر کوي چې اول خو روغ دي چې فکر کوي چې په څلور میاسو کې وینه بدلول اوس ان تلل شپه تر غلې ده. نو دا یو څه خاص مرض
غوړي او د همدې ناروغ کورنۍ بیا څنګه د خويندې ورونه یا مثلا مور او پلار څه دغه څه تکلیف لري کنه؟
نه 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 لودین سه محترمه نه نو روغ جوړ دي یعنی تقریبا څلور پنځه ورونه دي څو خورګانې څلور دانې نه پلار مور هم ځون دي یعنی روغ دي روغ رمټ دي یعنی څه اتمن دي. نو دا علاقه ځوان تنګې ځوان ده چې فکر کوي چې ولس کلام بیا دغه شاوخوا وي.
خاکور ودان سلامات اوسې خبرونه واوري اتمن به ډاکټر صاحب درته په پښتنه باندې رڼا واچي. سلامات اوسې دوه اوریدونکو اړیکې نیولې اوریدونکو لګروسته بیا اړیکې ونیسي وس په ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو. ډاکټر صاحب تاسو اتمن دغه دورونو پښتنه ځان سره لیکلي چې ور د غزنی نه زنګ وهلې وو او بل هم له بغلان نه یو اوریدونکو چې غزنی نه اړیکې نیولې و د سینې د سرطان یا هم د تی د سرطان په اړه باندې پښتنه درلوده وای کوم ناروغ لري چې اول په سیناکی یو غوټه تشخیص شوی او بیا ورسته د دوا په وسیله لمنځه لاړه او سوی بیا دغه غوټه را پیدا شوه ده دغه سرطان وایسته ډول د درملنې ورده کنه ده.
او بخاله دین صاحب اول جواب ما ورده دوم جواب ما سمونه ورده خیر کاکا نه ډیره مننه چې محترم چې د غزنی ولایت نه تماس نیولې و. اغه خوشبختانه چې د سینې سرطان یا د تی سرطان په پاولا یا دوما او یا درېما مرحله کې تشخیص کیږي ځکه مریض ته معلومات کی چې د پسینې کې لګته غوټل را مغه د ډاکټر ته مراجعه کوي. نو په دا اکثره د سینې سرطان په لمړنۍ مرحله کې تداوی کیږي او واجی سره پښتنه وکړه چې سرطان په کومه مرحله کې تداوی ورده او په کومه مرحله کې نه ده د سینې سرطان البته. نو دا معمولا څلور مرحله لري. دا ول درې مرحله دي تداوی ور دي او څلورمه مرحله بیا د تداوی ور نه ته او خاص موږ مریض ته د مریض تقویب په خاطر او یا د عمر او دول په خاطر خاص واکسینونه موږ ورته وایو په ساده اصطلاح یا کیموتراپی ورته وایو دا ورته کوو. معمولا نو ول درې مرحله چې دي اوله مرحله یا اوله عملیات کیږي دوه مرحله بیا اوله عملیات بیا واکسین کیږي یا موږ ته شیمو درمانی یا کیموتراپی وایو او کوم مریضان چې درېمه مرحله کې مراجعه کوي هغه مریضانو ته اول د عملیاتو نه مخکې مو واکسین یا کیموتراپی کوو بیا ورته عملیات کوو او اکثره مریضان ته دا شوا هم کوو چې متاسفانه مو شوا په افغانستان کې نه لرو بیا د شوا د لپاره د مریضان غونډي هوادونو ته لګو. او درېمه خبره دا چې محترم پښتنه وکړه چې موږ په د زنانه په سینې کې وګټو او بیا د وای سره ورکه شو. نو اجي صاحب کارنای ما یو پښتنه کوله چې دوی ساده د میکروب زد دوايي استعمال کړی و او کنه د دماغ سرطان یا کیموتراپی استعمال کړی و. بعض وخت کې د عملیاتو نه مخکې د کیموتراپی سره د سینې غوټه مکمله لمنځه کی دا په دې معنی نه ده چې مریض مکمل ښه شوی دی. مریض باید عملیاتو ته ځان آماده کړي او عملیات وکړي او دا غوټه دوباره را پیدا کړي کنه او کچې ته ساده غوټه وي یا د میکروبي غوټه موږ ورته وایو دا معمولا د ساده دوايي سره یا د میکروب زد دوايي سره لمنځه کی او بیا معمولا نه پیدا کیږي. دا زما د اولې پوښتنې جواب وو. متاسفانه چې دوام جواب تاسو آواز ما ته رانغی ولودین صاحب.
بله ما پوښتنه ځان سره لیکلی ډاکټر صاحب محمد نبی چې له بغلان اړیکه نیولې وه وایي کوم ماشوم دی ګرچې سنې ونه ښود وایي کورنۍ تاریخچه نه لري ورونه خوندې جوړ دي مور پلار هم جوړ دي دی وایي په سږي وایي وینه کموي په خوای ورته په هر میاشت دوه میاشت کې یو ځل وینه تبدیلول اوس وایي په هر 1500 ورځو کې فکر کوم وینه ته اړتیا لري اوس وایي روغتون ته به ولای دی چې دا خو وایي د سرطانونو کومه بڼه نه وي چې ډاکټر صاحب په دې اړه څه وایي تاسو نه پوښتنه درلوده.
بالکل موږ په وینه کې دوه قسمه مریض دی لرو. یو معمولا سرطان نه دی خو د هډوکي حرم مغز ورته وایي د هډوکي مغز دا د وینې کوریات ته وایي دا معمولا سرطان نه وي او مریضي دا څه چې دا مریض به یا وینه اخلي او یا به د هډوکي د مغز د سرطان د هډوکي کوم مغز دی هغه به تبدیلوي یا هلته مونږ ورته بون میرو امپلانټ وایي یا ټرانسپلانټ وایي دا به کوي چې معمولا دا یو قیمتي عملیات دی. او دوه قسم چې دي بیا د وینې سرطانونه دی چې په هغې کې وینه کمیږي معمولا په هغې کې هم هډوکي وینه نه تولیدوي خو وینه کمیږي په هغې کې به مریضان هم وینه به اخلي هم به د سرطان ته دوا اخلي او هم به د هډوکي د تفریح په خاطر هډوکي حرم مغز ځان ته نصبوي چې دا په دوه قسمه دی یو سرطانونه دي او یا غیر سرطانونه دي. دا مریض کچرتا کابل کې نیدی وی دوی کول شي د دوه سرطان مرکزونه یو په علي آباد کې دی او یو په ابن سینا روغتون کې دی ته مراجعه وکړي هلته ډاکټر صاحب باندې دی مینې معاینات ګوري او هغه نه دا معلومات کوي چې دوی د وینې یا د هډوکي مشکل لري کنا د وینې سرطان لري او د دوه لپاره بیا د بادي تدابیر پلان نیول کیږي.
بله ډاکټر صاحب تاسو دغه د وینې سرطان موضوع یاد کړم دلته ما مخکې محمد نبی ورور نه هم د پښتنه وکړه چې د غناروخ به تلاسمیا تشخیص سوي نه هله د چیزې سم تلفظ کوم دغه اصطلاح په افغانستان کې دغه تلاسمیا پیخي هم ډیر دي. دغه تلاسمیا یا د وینې کمول چې په هارو دو میاشتو کې یا په هر یو میاشت کې یا په هارو څو میاشتو کې ناروغ اړتیا لري چې د وجود لپاره نیمه نوې وینه واخلي دغه تلاسمیا له سرطان سره څومره اړخ لري خصوصا د وینې له سرطان سره څومره اړخ لګوي کې نه هغه به لستونزه ده او د وینې سرطان به لستونزه ده
او تلاسمیا معمولا موږ ورته د وینې سرطان یا د توري سرطان نشو ویلای دا د وینې یو د سرو کرویات یو قسم نه مریضی ده چې سرو کرویات چې کله د توري نه تیریږي هغه ته ځان ته تغییر نشي ورکولای او معمولا توري موږ په ساده اصطلاح وایو چې هغه د منځه وړي خوري په دې حالت کې توري هم وړيږي او د وینې سرو کرویات هم کمیږي چې مریض معمولا په اول وختو کې کم وینه اخلي او وروسته د ژوند په آخري مرحلو کې زیاته وینه اخلي چې همدغه زیاته وینه اخیستل د مریض د مرګ سبب کېږي او معمولا دا د وینې سرطان نه وي دا د وینې معمولا جنټیکی مریضي وي نه د وینې سرطان.
ښه مننه ډاکټر صاحب کور ودان سلامت اوسې او دغه د سرطان مرکزونو چې تاسو یاد کړل چې یو دوه دانې د کابل کې بیلابیل روغتونونو کې دغه مرکزونه کې ډاکټر صاحب د درملنې امکانات څومره دي او تشخیص څنګه کیږي اواز په همدې دوه روغتونونو کې او کنا په زونونو کې هم داسې روغتونونه نشته چې حالت پکې سرطان کم تر کم تشخیص کېدلی شي.
خوشبختانه چې اوس مهال په افغانستان کې په کابل کې دوه مرکزی د سرطان مرکزونه لرو چې ما مخکې یادونه وکړه په دې مرکزونه کې تر ډیره حدا تقریبا کومه چې د 90% مزيات په دې کې د سرطان تشخیص هم کیږي او تقریبا د 90% پورې په دې کې د مرکزونه کې د سرطان عملیاتونه یا تداوی هم کیږي او متاسفانه کومه وایو موږ اکثره تقریبا د 90% پورې مریضان داسې هم دي چې ورسته د عملیاتونو شواته ضرورت لري چمتا غشوا مو په پاکستان کې نه لرو او بیا یې نږدې غونډې وادون تللې او لدین ته تاسو بل پوښتنه وکړه چې بغیر له مرکز نه نو په معمولا د سرطان وزارت په مزار شریف کې او هرات ولایتونو کې هم د سرطان مرکزونه لري او حالت معمولا کیموتراپی یا د سرطان واکسینونه تطبیق او بیا چې کله مریض واکسینونه واخلي بعد د تداوی لپاره یا عملیات لپاره کابل مرکزی بروختونو ترالې چې دا هم د مریضانو سره په خپل وخت زیات کومک کوي ترڅو د مریضانو د کابل ته راتګ او هغه د سرخوږي سبب نشي.
بله ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم په همدې برخه کې دا سرطانونه چې تاسو خودل چې په افغانستان کې کم تر کم په دوه روختونو کې تشخیص کېږي نوې سلنه تر ډیره دغه سرطان د سي ناروغي د چې خلک تاریخ خاطره نه لري کله چې یو ناروغ په سرطان اخته کیږي. تازه به تاسو اوریدلی چې د بریتانیا پاچا دریم چارلز په سرطان اخته شوی دی. سرطان تشخیص شوی ټول بریتانیا میډیا ورسره لګیا ده، یعنی ورته په تشویش کې ده چې دغه پاچا به نور ممکن دغه ناروغي لمنځه وړي. یعنی په ټوله کې سرطان ناروغي ته داسې کتل کیږي چې انسان په اخته سو بیا نو د جوړېدو امکانات کم دي. څه ډول سرطانونه دي ډاکټر صاحب چې سړی د مرګ کومې ته وړي، او کوم ډول سرطانونه بیا د درملنې وړ دي؟
معمولا ولیدین صاحب هغه سرطانونه چې د اوله مرحله کې دوه مرحله کې تشخیص شي معمولا ښې نتیجې لري. او په دې کې کوم چې یو د دماغو کې بعضې سرطانونه دي چې هغه په اوله مرحله کې تشخیص هم شي او مریض مطلب ځل لمن ته وړي یا ځل د مریض د وفات سبب کړي. همداسې د سګرو سرطانونه موږ ته ډېر ښه سرطانونه شوي لري، او ورسره په مایده کې بعضې نوې سرطانونه لري چې هغې ته موږ ښه سرطانونه شوي لري، د سږو، معدې، د دماغو. دا سرطانونه معمولا مریض پرې کې خاص نوې سرطانونه لري چې مریض ځل لمن ته وړي. او همدارنګه وینې سرطان کې یو دوه قسمه سرطانونه دي چې هغه په ټوله دنیا کې تداوی لږ مشکل ده او مریض ډېر ځل د مریض د وفات سبب کېږي. او ولیدین صاحب خوشبختانه چې تاسو یو خبره وکړه چې مخکې به خلک د سرطان نه مطلب ویلې به خلکو چې مریض دي نه وفات کیږي، اوس خلکو صحي خدماتو ته لاسرسی ښه شوی دی. او همدارنګه د سرطان د تداوی لپاره چې کوم معیاري تداوی کیږي او معیاري عملیات کیږي، خوشبختانه چې دلته ډېر حدا په کابل کې تقریبا اکثره ډاکټر صاحبان سره عادت شوي دي چې دغه هم د مریض سره په خپل وخت زیات همکاري کوي. یعنی موږ داسې مریضان هم دي چې وکاله مخکې چې کله سرطان مرکز یې ستاو هغه وخت کې موږ نیو عملیاتونه مو شوي دي، او دغه مریضان اوس هم راځي موږ فالو اپ چې ورته وایي یا د بعدي تداوی یا فالو اپ ته دوی موږ ته راځي، او هغه مریضان ژوند دي او موږ ورته هم ډېر خوشاله یو. او دوی هم نور مریضان ته روحیا ورکی چې ګورم اشپخ کاله یا څنګه کاله مخکې عملیات کړی د ژوند دیم او خیمه او تازه هم تداوی ته ادامه ورکی. نو دلته خدمات ښه شوی دي او خلکو توقع مطلب اعتبار په صحیح مرکز باندې هم زیات شوی دی.
خا ډیر ښه ډاکټر صاحب، دا خو خبر د چوریدونکو تم ورکه چې وس هدا اقل ک چیر توریدونکو خدای مکړه تاسو یاد کورنۍ کوم غړی مو په سرطان اخته کیږي او تشخیص هم په دې لمړنۍ او پړاوونو کې وسینو، هغه د ډاکټر صاحب وای چې په کابل کې یا په مجموع کې په افغانستان کې د درملنې امکانات شته نو دومره ورته وار ما خطا کوي. ډاکټر صاحب د سرطان په موضوع کې به پاتې شو، اوریدونکو ته یو لاندې یادونه کوم. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې خبرونه کې برخه واخلئ را سره ګډون وکړئ، زنګ وهئ د اوس یو اوریدونکو وصل د سټډیو سره د خبرې به واورو بیا به بحث یې دمه ورکو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
الله جل جلاله مو خوشاله را په خیر را نن کړه راځي. نو دین ته محترم زما وراره تقریبا څلور او پنځو کالو ته ذکر ورسید د دې سر بوګی پر تر هغه سر گیچا پېږي. نو جیکل هغه نه بعد موږ کابل پران څنګه نو ته ویو داغل تم چې مهنات ورته وکړ. نو هغه یو ویلې چې ته په دې دماغو کې دیننه پیچلې دانه ده د کینسر. نو بیا دلته تداوی وکړه، دوی یو ویلې بیا آج سوری تداوی نه چې دا ماشوم تقریبا وړکیم دی و کلو دی، او دې ته موږ جرایا عملیات هم نشو کولی او د لیزر په واسطه موږ دوی ته هغه نشو کولی. بیا مو په څور ته وړو شوکت خانم ته، بیا هغوی هم د دې نه آج شو. بیا هم کراچۍ ته وړو، کراچۍ کې شوکت خانم ته چې کله وړو هغوی وی چې دا دانه ډېره پیچلې ده او دا موږ نشو کولی. بیا مې یو بل هسپتال ته وړو ناګل تم ته تقریبا پنځه شپږ چاته دي لیزر ورته ورکړو. نو تقریبا دا شپږمه میاشت سبا ورځ په خیر. نو بیا موږ حرکت کوو چې ترڅو موږ کراچۍ ته بیا وي شپږ میاشتې بعد بیا غوښته وو. خو هغه د ورکې په حالاتو کې د اثرات نه دي راغلي، سترګې مې هماغسې چپې دي او نور وجود نه ماشاءالله خطر اندرسته دی او شپږ اوو کالو دی.
نو تاسو وایي چې وجود کې تغیرات نه دی راغلي، یوازې هغه سترګې وایي چې خپل زاویه بدله کړې ده یا سترګې په عام اصطلاح کې شوې دي. نور صحت ښه دی، مثلا تغذیه ښه ده، وزن ښه ده؟
لږ دې محترم وزن ماشاءالله د دې باډي نه برابر ده ماشاءالله. ښه چاغم ده، ښه وجود اغم ده. وکله چې موږ ته د لیزر شاتونه نو ورګړي په کراچۍ کې هغه وخت کې دې په دې سر کې یو درد راغلو چې صرف درد براغه چې یو کې دی یو هلي. په دې کله موږ هغه د لیزر شاتونه ته ورګړي بیا نو ورسته
هغه چیز او سخت حالات نه کوي هغه سترګو تغیرات نه دي کړي سترګې اوس هم هغه چپې دي او وجود یې نو بيخي ماشاءالله وجود یې بيخي ښه دی ښه پهلوان دی
نو څه وایي ډاکټر صاحبان په کراچۍ کې څه وایي چې دغه درملنه به تر څومره پورې تر څه وخته پورې ادامه ولري او د ښه کېدو امکانات شته تاسو باندې ډاډ درکړي تاسو ته
نو لودین زه محترم هغه ویلي چې تاسو د شپږ میاشتې بعد بیا راولې دلته شپږ میاشتې بعد موږ ته بیا معاینات کوو تر څو ګورو چې دا دانه د من دلاړه ده کلاړه نه ده موږ چې دلته هله ته ګورو هغه د سترګو دا خپل اوله پیدا شو درې څلور کالور پورې د سترګې د دې په ځای باندې درې څلور کالور نه بعد د سترګې ته پېښ ولې نو هغه سترګو تغیرات نه دي کړی سترګې یو ته ما هغه چې پېږې په هغه د سر درد قرار ده
خا کور ودان ډیر مننه سلامات او سپیدې ل چې دغه ناروغ مو روغ سي سره له ټولو نورو ناروغانو سره ډاکټر صاحب ورسته تاسو پښتنه او نظر باندې تبصره وکي بل اوریدونکو راخلو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام له ازادي رادیو نوري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوم زاینه مو اړیکنی ولې او د خبرونه پر موضوع څه وایي ځکنن موږ په سرطان باندې خبرې کوو چې یو وژن کې ناروغي ده په افغانستان کې یو سروې چې په 2020 کال کې شوه د کال وای شپاره زره کسان لکتر لګ په دې ناروغي باندې مړ کیږي
زر له هلمند ولایت نه د مرجو له سره نه حبیب الله وصال د تاسو سره خبرې کوم نو په دې موضوع کې وروره ولدا موضوع مرزي ډیر څه و ده او د مقام دي زموږ په هلمند ولایت کې نو سرپسره کې سره مخ یو نو بس ځای برابر باندې نه چې منه ډاکټر ته دا سي د جې مرزي علاج وکړي
ها تاسو تاسو خپل هو مجموع کې سرطان په اړه باندې کومه خاصه پوښتنه لري او کنه یوازې د روغتیايي کارکونکو د شمیر د کموالي یادونه وکړه
نه یاره خو د کارکونکو د شمیر کموالي خوښتنه کوي چې ملکي تداوی نشته او دواوی نشته د ډاکټرانو سم نشته وروره او صداي صباح د رکوټو د خپل ځای نشته نو په دې برابر مو دا خبره شریکه
ده مننه کور ودان سلامات او سي اوریدونکو چاړي کوي ني سي ډيره مننه کور ودان ډاکټر صاحب تاسو اتمن دغه دوه تبصري و اوریدلې که څه هم د لهلمان نه چې وسال سي باړي کني ولې و عمومي ستونزې یاد کړو دلته ډاکټر صاحبان یا متخصص کسان کم دي فکر کوم دا ستونزې په اکثر لرو پروتو سیمو کې محسوس ده د دې اول اوریدونکو پوښتنه د تبصره ورده ډاکټر صاحب دغه یو ماشوم متاسیت من تبصره اوریدل چې وای سترګو کې مشکل پیدا سو بیا فرانسویان رښتون ته بوت بیا وای اوس کراچۍ کې درملنه روانه ده څه وای غو اوریدونکو ته
او معمولاً هغه چې په کور کې سرطان یې نو په دې کوشش کې تر اخره هغه کوشش کې چې مریض ښه شي او متاسفانه بعضې سرطانونه دي لکه ما چې مخکې یادونه وکړه په دې کې یو د دماغ سرطان دی چې مریض اول موږ ته حاضري سترګو نظر استفراق او همداسې دردنه شکایت کوي چې دا معمولاً د سرطان د دماغو د سرطان کارخانې دي او ماشومانو کې معمولاً د دماغو په لاندې سره کې دا سرطانونه پیدا کېږي متاسفانه ډېر خراب او بد عواقب لري او دې مریضانو سره په ټوله دنیا کې معمولاً د څه خاص کومک نشي کېدای مېنوم اورور شي یادونه وکړه چې دوی ورته کرندونه ورکول دي تمه شو او یو نو شو ورکول کې دې سره مریض معمولاً عمر لګلو او دې قامغه سرطان د مزه نشي وای فعالیت کمیږي او مریض عمر دې مطلب کا څو میاشتې تر یو کال پورې یا دوه کال پورې وګړي او معمولاً ورسره مریض دې د سرطان د وجه وفات کیږي د دې کوشش کې چې مریض ښه شي خو متاسفانه چې دا مریضان په ټوله دنیا کې چیلنج مریضان دي د ډاکټرانو لپاره هم یو مشکل دی نو موږ د ورته یادونه کوم معمولاً د افغانستان د خلکو اقتصادي کمزوري د کوشش کې چې مریضان ښه شي او ګوندي هیوادونو ته ځیالته پیسې مصرفيږي همري ترې راځي تر فائدې نه راځي کله چې په دې چې مریض د تا کوټه وساتي د ترخې تپیر ورکی او مریض سپورټ کې تاسو به تر خبره کوم مریض خلک غریبان دي لاره شي دې پیسې مصرف شي ستاریم کمزور شي مریض سره دام کومک نشي کېد معمولا نیمه مریضان داسې دي په افغانستان کې نو زه ورته نه څه کوم چې الله دې مریض ته شفا ورکړي او دې سره موږ د ډاکټرې په کوم سره دې ډېر سره همکاري نشي کېد دې مریض ته
مننه ډاکټر صاحب دلته په پښتو فیسبوک پاڼه باندې وحید الله الکوزی ورور یو پوښتنه کړې ده د ویلی وای چې د ستونی سرطان په کوم سټیج کې وی چې د تداوی وړ وی یعنی په کوم حالت کې چې د ستونی سرطان تشخیص یې غوډه تداوی وړ وی دا پوښتنه د الکوزی صاحب ته جواب کړي بیا بلوریدونکو ته نوبات ورکړي
لودین سره به دا اول غره خالو کوي سب استونی سرطان معمولا چې په اول درجه سره درجو کې موږ څلور درجه د استونی سرطان د پر لرو نو اول درجه درجو کې چې وی هغه د پر معمولا موږ هغه عملیات شوا واشینو تکو او دا علاج ورته علاج مکمل کوم و چې سلته سره د ټول دنیا کې ناممکن دی خو مریض عمر معمولا د 15 کالو نه 10 کالو پورې 10 کالو پورې او 10 کالو پورې وسره ودیږي نو موږ په دې خاطر باندې په لومړي درې مرحلو کې علاج لري او په تلونو مرحله کې ولته مریض ته اړتیا تقویتي تدابیر یا سپورټیو تراپی ورکړو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه اوریدونکو ته نوبات ورکو زکه چې دا اوریدونکو خپل خبرونه ده چې دوی ډیر منتظر پاتې نشي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم
و غږ مرزي مهرباني کوم زاینه خبرې کوي او د موضوع په اړه باندې څه وایي کو پختنه هم لري مهرباني
پختنه هم دمه زو ساده چې څومره مساف راځي د معاینات لپاره د مخفشینو غوړو
ښه د سرطان ناروغي د معایناتو لګښت په اړه پختنه کوله
مالې چې څومره معاینات څومره لږ راځي پیسې
خا تاسو کوم ځای نه خبرې کوي او خدای ما کړ تاسو کوم نارو خو بنل لري یا داسې کوم استوند خو بنل لري تخار نه خا ډیره مننه سلامت اوسې کور مو ودان ډاکټر صاحب فکر کوم سخت به چې وایو زکه درملنه خو فرق کوي که څوک په شخصي ډول درملنه کوي شخصي روغتون ته وړي هغه بیا ډول لګښت لري او که په دولتي روغتون کې راځي دغه دولتي روغتون نه چې تاسو یاد کړ په کابل کې چې د تشخیص امکانات سي دغه لګښت څومره راځي ډاکټر صاحب
لدین سر زبا والے اجی صاحب جواب اجی صاحب جواب اور کم چے چاچے من تمات لے لو لدین صاحب خوش بخت نہ چے لوڑ و ذکر وزارت تا دے سرطانی وزارت اس پتی ہسا کی دی ترسو چے ترسو دے سرطان دے علاج دے پر ہا ڈاکٹران چے دی ٹریننگ کی یا تربیت کی یا دے پر تخصص پروگرام شروع کی چے دا بہم وزارت ختمہ کی شروع شے او ہم متاثر کلی کی د دې لپاره به هغه ډاکټر صاحب چې خټرین شي او ډاکټر مریضان ته خدمات د سرطان په مبارک وړاندې د کابل شي دا ډاکټر صاحب به ورو پورو ټرین کیږي چې داس به زیاتیږي اول په کابل کې توزیع کیږي داسې شفانو کې چې تو پر کیږي هغه نو ورسته بیا ولایت شفانو ته انتقالي ترڅو چې خدمات د مریضان لپاره پیوړ شي او دا کار دولت کراون کړی ده امید ان شاء الله چې خپل هدف ته ورسیږي.
خا او دغه بل ضرر ته چې د تشخیص د لګښتونو په اړه پوښتنه کړو
بالکل الودین صاحب معمولا د موږ د سرطان د مریضانو لپاره کیموتراپی یا شیمو درمل هغه مریضان چې ډیر غریبان دي موږ د خریه بنسټون لري مریضان ته مفت ورکو چا ډیر قیمتي د دوا او دوه هم د سرطان د مریضې عملیات چې دي پښته پر کې هغه اکثره مفت دي یعنی دا څو وخت موږ مریض ته په دولتي شفاخانه کې په زر افغاني باندې مکمل د مری سرطان عملیاتو چې دا معمولا په غونډي هوادونو کې تقریبا د 10000 ډالر نه وته 10000 ډالر پر مصرف لري او په دولتي شفاخانه کې ورته 5000 افغاني عملیاتي دي. بعضې کومه دوايي وي چې هغه د بیرون راول کې په حدود 2000 افغاني یا 5000 افغاني کې مریضان به بیرون نه کټای اخلي د تخصص دوايانه نور معمولا عملیاتونه مفت دي چې متراپی ته ډیره حدا اخل چې غریبي هغه د پر مفت ده او که څوک بازار نه راوړي هغه تقریبا 5000 نوته 3000 افغانۍ په حدود کې قیمت لري او همدارنګه د تشخیص لپاره موږ دلته په آباد روغتون کې د لپاره اندوسکوپي چې نمونه اخیستل کی هم لرو او دغه متخصصین هم لرو چې جګر نه نمونه واخلي پانکراس نه ایسګونه نمونه واخلي او همداسې عملیات لپاره هم او یو توازن شي چې په پاکستان کې موږ د همداري احساس کوه هغه د شوان ستوندې خوشبختانه د شوال لپاره په آباد روغتون کې یو مجهز تعمیر جوړ شوی دی چې اوس په هغه باندې داسې کار روان دی چې تجهیزات او تجهیزات ورته مکمل شي او په نږدې راتلونکي کې د شوا د شتون هم په افغانستان کې برخمن شو.
بله په دې هیله چې دغه امکانات برابر شي او دغه کوم لګښت چې تاسو یاد کړ که مثلا د ګاون له هیوادونو سره یا د سیمې له هیوادونو سره پرتل سي یعنی ډیر کم دی زر افغاني فکر کوم یو وادي د ډاکټر فیس دی په نورو هیوادونو کې چې مراجعه کوي نو اوریدونکو که تاسو چیرته خدای ما کړ دغه تشویش در سره وي چې په دې ناروغي باندې اختنه یي روسه به ډاکټر سم نه خوني خانو پاړه باندې هم وورو نو مراجعه وکړي د غوښتنونو ته چې تشخیص سي او چک مو سي ماینات مو سي که خدای ما کړ دغه ناروغي څوک لري کده چې په لومړی مراحل کې تشخیص سي چې بیا روسه د درملنې امکانات هم خوي. ډاکټر صاحب وروسته به د داخلا ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق هم سټډیو سره وصل شي، لغنه به هم پوښتنه کوو. خو تخنیکی همکار مې اشاره کوي چې زموږ بل میلمالنې کمرغه د داخلا ناروغي متخصص محبوب الله شفیق هم سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب شفیق ستړي مشي، راځي لتاسو نه زموږ پوښتنه کوم چې تاسو چې داخلا ناروغان یې او ممکن مل ناروغان سره سره کار دی، د سرطان نخې نخانی څه دي؟ کله چې سرطان دی انسان وجود ته ننوځي، له روغتیاي پلوه په وجود کې څه تغیرات راځي؟ کوم عکس العملونه وجود خي او څنګه تاسو پوهیږئ چې دغه مریض ممکن سرطان وي چې بیا وروسته د تشخیص لپاره د تشخیص مرکز ته لیږئ؟
السلام علیکم ورحمت الله. تقریبا 10 میلیونه خلک د دې سرطان د وجنه مخصوص سرطانونو د وجنه، یعنی د وجود د مختلفو برخو د سرطانونو د وجنه 10 میلیونه خلکو په 2000 کال کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. البته دا په ټول نړۍ کې ده، او په همدې وجه ویل کې سرطان یا د وجود د مختلفو برخو سرطاني ناروغي د مرګ تر ټولو لوی ګڼل شوی دی په نړۍ کې. دا ګڼل کېږي سرطان دی او د نور برخو سرطانونه دي، د کولمو، د معدې او همدارنګه د عصبي سیستم. دا په ټوله کې تر ټولو لوی
ډاکټر صاحب محترم. ډاکټر صاحب شفیق ډیره مننه، سلامات او شئ. چون تاسو انټرنیټ فکر کوم کمزوري دی، موږ تاسو سره په موبایل کې اړیکې نیسو. لطفا د موبایل شمیره مو ځواب کړئ، ځکه تاسو تصویر ولاړ دی او د افغانستان مخابراتي ستونزې متاسفانه د اندېښنې وړ دي، ځکه تصویر موږ سم نه لرو. زموږ تخنیکي همکاران هڅه کوي چې تاسو سره له موبایل نه اړیکه ونیسي تر څو مو په موبایل کې غږ سم راسي. اوس مو غږ هم سم نه دی او تصویر مو هم متاسفانه چې سم نه دی. تر هغه بل ډاکټر صاحب یمال سره بحث دوام ورکړو. ډاکټر صاحب یمال، د سرطان لمړنۍ نښې نښانې څه شی دي او که انسان په وجود کې یا په بدن کې کومې نښې نښانې وګوري باید په ځان باندې شک وکړي او د فتن لاړ سي معایناتو کې خپل؟
مننه لطفي صاحب. د سرطان اول نښه مریض مونږ ته شکایت کوي چې ما اشتها له منځه لاړه شوې ده یا کم شوې ده. دوهم د وزن کموالی، یا مریض شکایت کوي چې ما کالی په ما کې زیات شوې دي، داسې ساده اصطلاح باندې کوي. دا دوه ډېرې غټې نښانې دي. او د نور معمولا د هر ځای سرطان نښانې خپل علائم لري، لکه د دماغو سرطان استفراغ دی، د سترګو نظر خرابوالی دی، سردردي، د مری سرطان، د ډوډۍ سختې سره تېرېدل دي یا نه تېرېدل دي، او همدارنګه استفراغ دی یا کانګي دي. همداسې د کولمو سرطان لکه موږ وایو چې خونریزي ده، همداسې قبضیت دی معمولا. نو دا د مختلفو سرطانونو د نشانې دي. همدارنګه که موږ وایو د سینې سرطان یو غوټه پیدا کېدل دي چې هغه غوټه سخته وي او باید د حرکت وړ نه وي، نو موږ داسې د هر سرطان په ځان د نښانې. خو معمولا هر سرطان چې پیشرفته مرحله کې هغه مریض اشتها له منځه، هغه اشتها له منځه ځي او همداسې وزن هم له لاسه ورکړي، او مریض کم کونه، معمولا دا د غټې نښانې دي د سرطان مریضانو.
بله. او ډاکټر صاحب، دغه اکثر هیوادونو کې اگر چې افغانستان کې دغه فرهنګ تر اوسه مثلا عام شوی نه دی، په کال کې یو ځل یا عمومي چې کپ ته انسان غواړي، ډاکټر صاحب، هغه نور هیوادونو کې چې مثلا منظم تداوی روانوي یا مثلا ادبی می سیستم وي، دغه کلنی چې کپ کې چې د وینې معاینات دي، کله ناکله پکې د ادرارو معاینات هم وي یا نور اړین معاینات هم وي، په دغه کې هم د سرطان نښې نښانې معلوميږي او کنه د سرطان لپاره باید بیل ماینی وسی یا زنګړی ماینی وسی د سرطان د تشخیص لپاره؟
بالکل. ولیدین صاحب، ابدا غفق زمونږ د افغانستان په ټولنه کې او نور دنیا ټولنه کې چې پرمختللې ټولنه ده، ابدا غفق د چدال تا سکرینینګ کې د معمولا هر عمر مریضان معلومه چې کوم عمر سرطان په کوم عمر کې پیدا کیږي، او همدا سې سکرینینګ هم شروع کیږي. نو دې معمولا په اولا یا دوه مرحله کې تثبیتيږي. ابدا سکرینینګ یا میډیکل چیک اپ ورته وایي، متاثر روغتیايي صحیح معاینات ورته وایو په عامه اصطلاح کې. دغه معایناتو په نتیجه کې دغه د سرطان تشخیص هم کې چې خوشبختانه هغه په اوله مراحلو کې او مریض اکثره تر زیات عمر پورې یا ټول عمر ژوندی، لکه تاسو چې ویلې چې 40 اوس تشخیص شوی، دا هم په
میډیکل چیک اپ یا په هی معنی کې تشخیص شوی دا کوم خاص علائم نه لرل هغه کې تشخیص شوی چې ممکن دا سرطان ولري او دا غیر سرطان په فرست کوم په لومړی مرحله کې ده کوم دا ریواج موږ په افغانستان کې شروع کو چونې موږ خل غریب ټولنه ده او دولت هم غریب ده مخه دولتونه هم مشکلات لرل کدا غا ریواج موږ شروع کو او معمولا موږ کوم مریضان چې موږ ترازی دا غا چیک اپ موږ معمولا مریضان ته دی دی کونسلینګ یاده هغه په اعتبار کې خپل نو څه دا چیک اپ کو معمولا بعض سره بعض مریضان موږ داسې هم دي چې په صحیح معنی کې دي تشخیص شوی دي چې دا سرطان دی نو دا هم باید دا ریواج دلته په پاکستان کې هم عام شي
بله وو په همدې لاره ډاکټر صاحب تاسو دغه د عمر موضوع ته اشاره وکړه ما ته هم د پښتنه ذهن تراغله چې په افغانستان کې یا په ټول نړۍ کې معمولا د کوم عمر لرونکو کسان ډیر د سرطان له خطر سره مخامخ کیږي ځکه موږ تاسو ګورو چې متاسفانه په ماشومان کې هم دغه پیښسته په زنانو کې همسته او په ماشومان کې په ځوانانو کې په افغانستان کې تر ډیره د کوم عمر لرونکو کسان سره مخامخ کیږي
او په پاکستان کې معمولا د خلکو عمر کم دی نور نه د خلکو د عمر په حساب معمولا خلک کسان چې د 50 کلنې عمر مر جاتی دی باید میډیکل چیک اپ یا صحیح معاینات وکړي کال کې یو ځل وکړي بهتره ده او که کال کې نه دوه کالو کې باید یو ځل وکړي معمولا خلک چې د 50 کلنې عمر جاتی دی د سرطان خطر په پاکستان کې عامه کومنه کې زیات دی او نور د عمر کوم سرطانونه یا ماشومتوب کې یا ځنانو کې هغه د دوی په جینټیک او یا ایتي خواص پورې لري کوم سرطانونه د ماشومانو کې پیدا کیږي د غټانو کې سرطانونه پیدا کیږي
بله او ډاکټر صاحب د سرطانونو تاسو چې مخکې درجه بندي کړل دغه د خزینه او د سینې سرطان یا د سدی سرطان یا د تی سرطان هم ډیر عام دی په افغانستان کې ډیر خلک ترې کړيږي ډیر مایند ترې کړيږي حتی د زینو درملنه هم شوې ده لنې کمرغه خو ستونزه ده چې لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه چې اکثرا ناروغان یا د اقتصادي ستونزو لکبل یا هم د نورو ټولنیزو ستونزو کلتورونو لکبل دغه چیک اپ ته په کال کې یو ځل زړه نه کوي هغه مایند چې مثلا ماشوم راوړي ماشوم ته بیا شدي ورکي دوی هڅه هم ډاکټر ته مراجعه کوي څومره بخوي چې دوی دغه کسان یا دغه مایند چې دغه سینې د سرطان له خطر سره مخامخ دي دوی خپل مایناتو کې ځکه دوی هڅه هم هغه خزینه ډاکټرانو ته ورزینو خنه ده چې دوی هم په هر شپه ګمیاشتو کې یا کام تر کام په یو کال کې یو ځل په کال کې یو ځل خپل مایناتو کې ځکه دغه د سینې د سرطان پیښې هم متاسفانه چې زیات دي
مولدین صاحب خوشبختانه هغه ځانمر چې ماشومان ته شیدې ورکي او د ډېر وخت لپاره شیدې ورکي په دې کې د سرطان یا د سیدي د سرطان پیدا کېدلو خطر کم دی خوشبختانه او معمولا هغه ځانانه چې عمر یې 30 کال کې دی په دې کې د سرطان سیدي د سرطان پیدا کېږي نو دا ځانانه باید هم په کال کې یو ځل موږ ورته ماموګرافي وایي یا ساده د سینې اکسرا دا کول کې معمولا په کابل کې وسټه او همدا سیدي سینې د او تاسو د تلویزیونی معاینه کول کې ډیره بهتره ده معمولا د 40 کلنې نوروسته چې د تلویزیونی معاینه هم واسره نه ده خو کاو کړی شي خبره ده چې چیرته ماموګرافي نه دا د سینې سرطان په وره مرحله کې تشخیصوي او په چیرته سینې سرطان په وره مرحله کې تشخیص شي نو معمولا اته نه یوه کیسه د مریضان یا څنګه نه یوه کیسه د مریضان ټول عمر ژوند کوي نو علاوه دوه کې چې دا ریواج مو په خپل ټولنه کې عملي
بله کور ودان ډاکټر صاحب دغه د سرطان د سدی یا د تی د سرطان عوامل څه کېدلی شي اکثره باسونه داسي وایي چې چیرته مور مثلا ماشوم ته شدی ورنه کې مثلا له نور شدونه استفاده وکړي د ماشوم لپاره دای هم یو عامل دی حتما په دې برخه کې څېړنې شوې دي د سدی د سرطان اساسي لاملونه څه دي
مننه لګین سر سینې سرطان معمول لولونه یو عامه عامل چې موږ تفصیلات کړي چې دونه ورکول ماشومان ته او هغه ځنانه چې کم ماشومان زیږوي یا دنیا ته راوړي په دې کې هم خطر زیات دی او هغه ځنانه چې په لوړ عمر کې ودونه کوي په دې کې هم خطر زیات دی او هغه ځنانه چې وزن زیات وي یا نسوار یا سیګریټ څکوي او هغه ځنانه چې جنټیکي فکټورونه ولري یا مور نیا یا خوندو په سرطان هغه سرطانونه تشکري په دې کې هم خطر زیات دی معمولا د عمومي فکټورونه لري یا عمومي خطرات دي دا سه نور فکټورونه علاقه غذایی رژیم د هم رول پکې لري شواب هم رول لري او دا فکټورونه پکې هم بوله
bale mannana doctor sahib aksar da naroghi che di tasu mukh ke ishara aur to kra che saratan ham ya lo muhit ta khistal ki ya da che koranai tarikh cha ba yo kas wulari plar nikbe masalan pa da naroghi bande khudai makra wafat sa wi no da awamil ta pakato razilak pa de doctor sahib amali khabari ko che دغه سرطان څه ډول وجود ته داخليږي؟ لمخ کنه دغه په وجود کې دغه ناروغي موجوده وي او کنه؟ کله محیط نه اخیستل کیږي خو بل شک چې وجود ته داخليږي، هغه وایرسونه یا هغه میکروبونه چې له محیط نه اخیستل کیږي هغه د خولې له لارې نه، مثلا یا د وینې د انتقال لارې نه د انسان وجود ته داخليږي. د سرطان انتقال د یو انسان نه بل انسان ته څه ډول دی؟ او کله چې د سرطان ناروغي په وجود کې ځای نیسي یا ځای په ځای کیږي، تر ډیره د وجود په کومو اعضاو باندې یا په کومو عضلو باندې د انسان برید کوي؟ او تر ټولو خطرناک برید په کوم ځای دی؟ د ځیګر، د قلب، یا مثلا د وینې؟ و ډاکټر صاحب تاسو زما غواړی فکر کوم یو څه تخنیکی ستونزه ده، که هلته زما همکاران چې په تخنیک خونه کې چیرته اضافه کمره لګولې ښه ده چې هغه بیرته سکرین ته پورته کړي چې ډاکټر صاحب زما غواړی. ډاکټر صاحب زما غواړی تاسو ښه فکر کوم ډاکټر صاحب سره زموږ اړیکه ستا خو زما غږ نه اوري، په هر حال تخنیکی ستونزه ده. ډاکټر صاحب سره بل سره بیرته اړیکه ونیسو. اوریدونکو استاسو واردی یو اوریدونکو ته نوبت ورکو چې اړیکې نیول د ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
فرید احمد فرمانم د هلمند کوپک
څخه. ښه فرمان صاحب، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خراغلی، تاسو د سرطان د موضوع په اړه باندې څه وایي او کوم پوښتنه هم لرئ؟ مهرباني.
مهرباني پوښتنه خو لرو تاسو ستړي مشي ازادي رادیو ته کوم کتل سلامونه.
مننه، مهرباني وکړئ فرمان صاحب.
دلته خو موږ د سرطان مریضۍ دلته ډاکتران موږ د هلمند کوپک ډېر دلته په تکلیف، ډاکتران سمه تداوی نه کوي. دا موږ سره دې یو دغه وکړي ډاکتران را واستي اندوه سړی یو کومک دي وکړي.
او تاسو د هلمند له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ داسې ښکاري چې تاسو سره په دې مجلس کې اوس نور کسان هم ناست دي. مخکې یو بل ورور هم له هلمند نه اړیکه نیولې وه، همدا شکایت یې درلود چې دلته تاسو ډاکټر صاحبان نه لرئ. هلمند کومې ولسوالۍ نه مشخصا خبرې کوئ؟
دا هلمند د بابجی ولسوالۍ.
ښه، باباجی کې کلینیک خوسته کلینیک کې ډاکټر صاحبان نشته؟
کلینیکونه نشته، خو هغه د چې په بابا د ډاکټر صاحبان سم کوشش نه کوي، هغه د خپل متور کې چې او خارو غریب و تر اچي هغه په کیسه کې لانی دا خپل متور کې چې او شو پی سی لري او شو مدار یې غره اچي هغه ته چرمانو کې طالبان دا شی و تر اچي دا نور سره یو پای کار ټولې دا شم لای رخصت.
خا په خوا څنګه و باباجی کې په خوا د غدتیر جمهوریت نظام پر مهال دلته څنګه کلینیک ډاکټر صاحبانو د طالبانو لپاره اکثره کم څول او کنه الاوله ستونزه جدي و؟
دا په خوا د سمر د تیر نظام حکومت کې ډیر برابر و، څنګه نه کوو چې برابر د غو په لوستې د چالیاک چې طالبان ترته دا غو لاس کې د غو سر کې کومه څونه او سر کې د انور په
نو دلته خو په دې هلمند کې په کلیو باندې کې کلیوالي حساب د قومي مشران دي، تاسو مراجعه نه کړې د طالبانو محلي چارواکو ته په ولایت کې پلشکرګا کې نه ورغلي چې څه لامل دی؟ ځکه مخکې بل اوریدونکي هم هلمند نه اړیکه نیولې وه، ورته شکایت یې درلود ویلې چې دلته هلمند ته توجه نه کیږي، خصوصا موسی کلا او بعضې نورو ولسوالیو ته. دغه باباجي هم چې تاسو یاد کړه فکر کوم مهمه ولسوالۍ دا ډېر نفوس پکې اوسي.
هو مهمه ولسوالۍ خو دا موږ د وخت نه اوري، هغه د خلکو د الاز د ځای ځغ نه اوري.
ښه، دلته فکر کوم تاسو سره نور کسان هم شته که څوک علاقه مند وي چې خبرې وکړي، کولی سي ټلیفون ورته ورکړي، له هغو سره به هم خبرې وکړو. موږ دغه خبرونه همدې لپاره جوړه کړې چې دغه سې کلیوالي سیمو ته چې مثلا باباجي ده یا مثلا نورې لرې پرتې ولسوالۍ دي خلک ډاکټر صاحبانو ته لاسرسی نه لري، موږ دغه سې سلام مشورې اخلو ډاکټر صاحبانو نه چې حد اقل یو چا سره دا مرسته وکړو چې خدای مکړه کومه ناروغي لري دا لار ورته ښیو چې څه وکړي، ولایت ته مراجعه وکړي، ولسوالۍ ته لاړ شي او کنه مرکز کابل ته لاړ شي. نو که تاسو غواړئ چې نور کسان هم خبرې وکړي، مهرباني کنه تاسو سره به مخه ښه وکړو. ستونزه مو واورېدل، کور مو ودان.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام، ستړي مشي مهرباني. دغه د هلمند ستونزه ما دی لپاره لږ زره د پام وړ وبلل چې مخکې یو بل اوریدونکو هم اړیکه نیولې وه، ورته شکایت درلود. په هلمند کې موږ تنن سبا له وچکالۍ نه هم ډیر شکایتونه راځي، چالته وچکالۍ هم خلک ډیر زیانمن کړي. تاسو په مجموع کې باباجی کې کلینیک وضعیت څه ډول دی؟ ولې ډاکټر صاحبان نسته؟ اول تاسو لشکرګانه پوښتنه نه ده کړې له ولایت مقام نه چې تاسو ډاکټر صاحبان درولېږي؟
والله خدای خبره ده محترم، به خدای چې د امر خپل مریضان وار ولو، که زنانه وي که کوشنیان وي چا شی وار ولو،
نو هغه یو داسې چا ته ورکوي چې په یو ښه موټر کې ورسي، یو ښه پیسې لري، مثال یو پاکه جامه یې اغوستي، یو ښه جامه یې اغوستي، او موږ غریبانو داسې څوک چې ورسي وایي ولاړ سي د واخلاصه سوې د شنبې په ورځ راسي، یک شنبې په ورځ راسي، بیا چې ورسو وایي دا اوتر نه ده راغلی، بل اوته وایي راسي. او داسې دي بلا خو د دې د کلي مشرانو ته مې هم ویلي دي هغو ته چې وایو، هغه وایي موږ ولاړ شو مرکز ته، دغه خبره د مرکز سره شریکه کړو، بیا چې راسي بیا موږ وایي بل خیر دوایو به راسي. هغه چې دوایو راسي ورور بیا دغه سي چا پی سي او موږ یو ښه موټر لري، ورور هغه ته په پټوانه پټوانه ورکوي، مګر موږ چې ورسو بلال ته یو رقم سپینې ګولۍ چې دغه یو یو پیکټ ګولۍ راکړي، نو موږ والا بیا موچ کلي سي هم ورور دلته کاروبار نشته چې یو کاروبار وکړو، پی سي کمې سي هم غریبي سي هم دوایو په کلینکو کې نه راکړي، نو موږ به را څه وکړو.
بله بس کو په دې لچ دغه ستونزې مو چې یاد کړې او دغه کوم سپارښتنه مو چې وکړې دا د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلې او د هله لار چاره ورته ولټوي کور ودان دغه د موږ مغاق خپور ک حتمان به دغه غاګ د مسولونو د مسولانو تر غوګو ورسېږي کور ودان سلامت او سي خير وسه. اوریدونکو د سرطان ناروغي په اړه باندې خبري کول بعد مرغه چې لدوارو ډاکټر صاحبانو سره مو اړیکې پرې شوې دي او موږ نه توانېدل چې له ډاکټر صاحبانو سره اړیکې ونیسو. د جراحي ډاکټر د سرطاني ناروغي او د جراحي ډاکټر محمد امین یمال او دغه راز داخله ناروغي او متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق خلنې کمرغه چې ډاکټر سفرید الله عمری استودیو ته وصل شوی دی. عمری صاحب مننه، همیشه تکلیف غالي تکلیف وبخي. تاسو سره مو دا بحث کو چې له داخله په لوا تاسو داخله ناروغانو سره سره کار ده، کوم نه خني خاني د انسان په وجود کې یا د ناروغ په وجود کې تاسو ګوري بیا راځي کوي د سرطان د تشخیص مرکز ته، ځکه تاسو به تمن داس ناروغانو سره سره کار وکړي هغه علائم لري چې ممکن سرطاني ناروغي ولري.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب لودین صاحب بیا هم نیکیل سلامونه تاسو تخنیکی او تخنیکی هم کورونا او ډیر معزز او محترم او رزین ته وړاندې کوم. راب شو دیتا چې هغه سرطان خو یعنی د سل ډولونو څخه په دې خبرې شوی زیات ډولونه لري، لیکن موږ ته چې اکثر کسان لري لودین صاحب هغه د دیگر سرطان لري، یعنی د ویروس په بیس کې هغه د دیگر په سرطان باندې اخته شوی وي، او دغه کسان بیا دغه نکه نکانه عموما هر هغه غړی چې په سرطان باندې اخته وي هغه ته فرق کوي. خو په عموما کې ناروغ اول سالاندینه شکایت کوي، نفس تنگی لري، دوهم ضعیف وي، دریم خپل وزن بایللی وي، څلورم د ټوخیږي، او پنځم هم د دې اندک پروتین سره یعنی د غوړ غذا یا د غوښې سره د جذبدي صفراقات پیدا کیږي. په عموما کې دغه نکنیکانه هغه ناروغان چې د دیگر په سرطان یا د دیگر په تومور باندې یا د دیگر په کنسر باندې اخته وي دغه نکنیکانه لري چې بیا ورځ تله دې څخه لودین صاحب موږ چې کله مشکوکیږو یعنی هغه لازمه معاینات ورته ترسره کوو، چې کله هغه ورته ترسره شول بیا هغه د انکولوژي ځانګړی غوښې وارډ چې دا په کابل کې یا هغه د سرطانو بخش ته هغه معرفي کیږي ورته تغیر درمل شروع کیږي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو کوم وخت مشکوک کیږي یو ناروغ باندې چې بیا دغه مرکز ته راځي کوي؟
هغه وخت یو ناروغ زموږه د یعنی یو تور جړای لري، یعنی ټول د تور جړی ناروغان د سینې کې لودین صاحب هغه خويند ورونه چې زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه اوروي دا په دې مفهوم ده چې ټول د دیگر په د زیړی ناروغان په د دیگر سرطان اور پیدا کیږي، یعنی بل خصوص د هغه د هپاتایټس بی په او مثلا تور زیړی یا هپاتایټس سی او سپین زیړی ناروغان چې په کلونو لپاره د شل کلونو څخه ډیر د نو خبره وي د خپل ناروغۍ څخه موږ ته مراجعه کوي. دا ناروغان سره اول د وزن بایللی وي، دوهم سالانډی لري، دریم اتفاقات لري، او همدارنګ د بیشتایی څخه شکایت کوي، د زړه بدوالي اتفاقات څخه شکایت کوي. دا نه کېنی کولای په بیس کې موږ به دیتا پر مسلل معاینات ورکو، که چیرې موږ مثلا په یو عادي تلویزیونی معاینه په عوام اصلاح چه ورته وایو یا الټراسان باندې مشکوکی گو ورس تا دی څخه دی امارای سی تی سکن بیا ورس تا دی څخه چه دی کنفرم شل یعنی تشخیص نهاییش ولا دی هغه مختص مرجع ته هسته و او هغه ته هم کمک ورسره کیږي. جناب لودین صاحب
خا مننه ډاکټر صاحب کور مو ودان. یو مهم بحث دا هم دی ډاکټر صاحب چې د سرطان د ناروغانو پالنه څنګه وسی، ځکه هغه ناروغان چې په ځان باندې خبر وي چې دوی سرطان سوي دي له ذهني پلوه هم دوی په خو وضعیت کې نه وي، که یو کس په کورنۍ کې د سرطان ناروغ ولري پالنې څنګه پالنې وکي، څنګه له هغه سره راشدار شو کی ځکه هغه باندې بخامه خدا فشار وي چې دغه دما د ژوند خدای مکړه ورستې میاشتې یا ورستې کلونه دي، نو د خلکو برخورد هم ډیر د پام وړ دی، کولی سي له هغه ته روحیا ورکي چې روحي پلوه او رواني پلوه هم هغه ښه احساس ولري. څه ډول وپالو د سرطان ناروغ ډاکټر صاحب؟
اول دا چې لودین صاحب باید موږ کوشش وکړو چې د هغې ناروغ روح روان لوړ وساتو، یعنې په دې مفهوم باندې هغې ته هغه توهین‌آمیزه لعن‌آمیزه کلمې استفاده نه شي که په بار بار باندې دته ویل شي چې ته سرطان یې ته به مرې، د خپل مورال له لاسه ورکوي. او په دې داسې ناروغیو کې لکه سرطان په شان باندې یا نور مزمن ناروغیو باندې دغه ناروغان چې کله مورال له لاسه ورکړي بیا ډېر زر خدا نه خواسته خپل ژوند
ډاکټر صاحب محترم ډیرو بخی که تاسو لږ زره خپل ځای بدل کړئ، له غږ سره مو لږ زره یو بل غږ ملګری
شو،
او غږ مو سم دی ډاکټر صاحب مهرباني ادامه
ورکړئ. اول دغه ناروغانو ته باید داسې ویل شي چې روح روان لوړ وساتل شي، یعنی هغې ته توهین‌آمیزه لعن‌آمیزه کلمات استفاده نه شي چې ته سرطان لرې خدا نخواسته ته به مرې او موږ به پاتې کېږو. نه، هغې ته د عقیدې په لحاظ باندې، ایمانی په لحاظ باندې لودین صاحب داسې خبرې وشي چې دغه سرطانی ناروغۍ هم الله پاک در باندې مقرره کړې ده او مرګ او ژوند په سرطان پورې تړاو نه لري. بیا دا یو ناروغي ده، سره انشاءالله پاک ورته به شفا درکوي. دوهم، دای باید کوشش کړي چې په کور کې په یو عادي خونه کې کینه نه ول شي دا ناروغ. د ناروغانو ته وایي چې ته کوشش کړه چې د خلکو سره په تماس کې وي، او همدارنګه که کوم وړ مصروفیت لري په هغه کې باید خپل مشغوله اوسي، یعنې مصروف اوسي تر څو پورې دغه ناروغ روح روان مو په بلې خواته وي. دریم، چې دغه ناروغ رژیم غذایی، یعنی په پوره توګه باید میوه پکې وي، سبزیجات و ترکاری باب، او همدارنګه د غوښې څخه باید کافي اندازه نظر هغه د غړې دغو غړې سرطانو ته فرق یې ده باید ورته توصیه شي چې کوم ناروغ کوم شکایت ورسره پیدا نه کړي، او همدارنګه کوم بل اختلاط ورسره ور نه کړي، داسې رژیم ورته توصیه شي. او په هغه صورت کې که چیرې دی کولی شي عدد خوښې سپورت یا اکسرسایز ورته توصیه شي چې دا به کوي، هیڅ ستونزه نشته، خدا نخواسته ته د ژوند د منځه نه ځي. او لودین صاحب موږ داسې پېښې لیدلې دي چې هغه ناروغان د سرطان له هر سره به سر دي، یعنې هغه پایواز دا غوښتنه کړې چې دا باید ته باید ډاکټر صاحب پایپونه ځنې وکاږي، نو موږ یې الله پاک ته سپارو. در حال کې چې ناروغ مو په دواب ته لېږلی، هغه پایواز بخښنه غواړم، پایواز موټر وایله د منځه تللی، لیکن هغه سرطانی ناروغ چې په کوما کې و هغه بیرته د کوما څخه راوتلی او په خپلو کور شوی. نو بنا په دې اساس باندې همیشه باید دوی مورال باید لوړ وساتو، رژیم غذایي ښه وي، اکسرسایز توصیه کړو. انشاءالله زه مطمئن یم چې دوی د ژوند به هم په حساب باندې هغه اوږد مهاله کېږي، یعنې او د دې تر څنګ به ادا روح روان به هم آرامه وي.
و کور ودان ډاکټر صاحب د خبرونه هم لګي شیبه پاتې دي، بحث ورو سره رانغاړو. یو بحث ډیر مهم دی چې هغه د هر صحیح بحث په پای کې خدای چې مطرح سي. ډاکټر صاحب څه وکړو چې مجموع کې ځان له سرطان وژغورو، خصوصا هغه سرطانونه ډاکټر صاحب چې له محیط نه اخیستل کیږي یا هم مثلا د خوانیاتو نه اخیستل کیږي؟ په مجموع کې څه سپارښتنه کوي زموږ اوریدونکو ته ترڅو دوی د ژوند په اوږدو کې په سرطان اخته سي یا هم د سرطان پیښې په افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې راکم شي؟
لودین صاحب، اول باید ډیر کوشش وکړو چې واکسین ته درناوی وکړو. د عامې روغتیا وزارت چې هر واکسین موږ ته راخیستی باید هغه تطبیق کړو چې په دې کې یو د هپاتایټس بی واکسین هم شامل ده، چې هغه ناروغان هم کیدای شي خدا نخواسته یو بابیړی سرطان ورکړي. دیګر دوهم، هغه دخانیات چې موږ استفاده کوو هغه نوم یې نه اخلمه، که چلم وي، که قیلون وي، که سګرټ وي، په امثال هم دې دخانیات هغه باید مکمل توګه پرېږدو. که په بهر کې وو که چیرې د الکولو څخه استفاده کوو هغه باید ترک، خپله که وزن مو ډېر وي، چاق وو، هغه وزن باید را کم کړو. اکسرسایز باید حتما د ځان سره دا هوډ او دا تصمیم باید ولرو چې اکسرسایز باید وکړو. او پنځم دا چې که چیرې په خدا نه خواسته په زموږ په یو غړی په یو بدن په یو ځای کې موږ په طبي سلام فدنپتی ورته وایو که یو پړسوب رامنځته کیږي هغه باید با ویزه ونه ګڼو. حتماً باید نږدې روغتیایي مرکز یا د متخصص ډاکټر سره باید په اړیکو کې اوسي تر څو پورې چې زموږ تشخیص هم شي او هغه پوینټونه یا هغه ټک مو چې مراد کړی وي د سرطان د خطرناک او وژونکې ناروغۍ څخه هم په امن باندې پاتې شو.
بله، او وروسته څو ثانیو کې ډاکټر صاحب کې لاندې دغه خوراکي مواد باندې هم تم شي. داسې خوراکي مواد شته ډاکټر صاحب چې موږ او تاسو استفاده کوو او استفاده ډیره ښه نه وي او د سرطان لامل کیږي؟ او کنه خوراکي مواد کې کومه ستونزه نشته؟ هر ډول خوراکي مواد کولی شي استفاده شي.
بله جناب لوزین صاحب، کومه اکثر په همیشه د پروتینی مواد څخه استفاده وکړو دا هم زموږ وضعیت ته زیان نه یا کومه د شغل نه همیشه په داسې کار وکړو چې هغه د شاو سره مخامخ وو. پر مثال مثلا د کسپی و شوبه کې هغه ته هغه چپانه سر چپانه نه مراد کوو همیشه دوه شاو سره مخامخ.